السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت ده نن یک شنبه ده د کب یوهود لومړی نیټه د فبروري میاشتې شلمه خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلد دوی هیواد پر دې غبر نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني اغلی هاوتفیلد پرون شنبه د مونشن پامنیتی کانفرنس کې د وینا پر مهال ویل چې ناروې نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ناروې تیر میاشت د طالبانو یو پلاوی پر بیلابیلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته وربللی وو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سر له نن څخه یې د ښوونځیو یو لکو څلور نوي زره ښوونکو ته د اجلو معاشونو ورکړه پیل کړه د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد ایوب نن په خپل ټویټر کې لیکلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د نجونو په ګډون په میلیونونو ماشومانو ته ښوونځي ته د تګ زمینه برابره سي ټاکل سوي د فرانسې او روسیې ولسمشران ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین نن پر ټلیفون د اوکراین پر سر د ولاړ سوي کړکیچ په اړه بحث وکړي دا خبرې داسې مهال کیږي چې لویدیځ قدرتونه وایي روسیې پر اوکراین بشپړې جګړې ته چمتووالی نیولی خو روسیا دا تورونه ردوي بلخوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یوه څارونکي ماموریت ویلي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراین د پوځ ترمنځ له نافظه اوربند څخه 1500 وارې سرغړونې سوي دي د امریکا د عدلي وزارت ویلي یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 38 میلیون ډالرو جریمې محکوم سوی دی د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاري کې لاس درلود ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي شرکتونه په کنټرول کې لرل او د درملنې په جالي دعوو یې 40 میلیون ډالره ترلاسه کړي وو او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي ال سعود چې پرون د جرمني د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله هیله څرګنده کړې چې د ایران لخوا به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي ایران تر اوسه پورې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښوولی د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي
ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل سي
ښوونکي د یونیسف د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دوو میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي ځینې افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایتونه لري د بریتانیا صدر اعظم وایي چې روسیې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پلان کړې ده خو روسیه دا تور نه مني دا هم اوري چې په چین کې نن د جرمني اولمپیک لوبې پای ته رسیږي د نورو مسایلو تر څنګ د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست ورزو د دې خبرونه دراپورونو برخه ته که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو دې ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي طالب چارواکي وایي د یو رسمي او مسؤل حکومت په توګه یې د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي خود طالبانو لدی هیلمندی سره سره تازه د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلد د مونشن یا مونیخ امنیتی کانفرنس ته ویلي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته لیوالتیا نه لري جزئیات په دې راپور کې
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشدرشه او راکړه ورکړه پورې محدود وي
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لري ډیپلوماتیک تماس لپاره لار هواره سي افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي روان دی ان شاء الله په راتلونکي کې به دا موضوع حل کیږي
که څه هم خاغله مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به حکومت رسمیت پیدا کړي خو تازه د ناروی د بهرنیو چارو وزیر لدی کار انکار کړي اینیکین هویټفیلډ په مونیخ کانفرنس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دی او دا کار به ونه کړي. ناروې هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې عملاً د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډیر هیله مندو چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډیر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لانه ده کړې چې دوی ته ډیر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو مخکینی جمهوري نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی و که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
ومردل که څه هم یوه هیواد د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دغه ډلې ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي. د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته دوی لیوالتیا نه لري. په جرمني کې له میش تحلیلګر توریالي زازي څخه مې د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو هیله مندۍ څومره مواجه ده.
اصلی سنز دلته ده چې زمونږ دی هواد او دی طالبانو دی رسمیت پیژندلو په حق لا دی سیمې هوادونه او نړۍ ټول سیاسي او اقتصادي اهداف لري. کچیرته دغه دوه سنز دی شتونونه لري دی طالبانو حکومت دوی په رسمیت پیژني، بل دا ده چې لوی خند دی طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره دی سیمې هوادونه پراس کې پاکستان ده چې همیشه زمونږ د هیواد او د ولس پر وړاندې ستونزې جوړوي د نه رسمیت پیژندلو هڅې کوي.
ځکه چې تاسو د پاکستان یادونه وکړه، خو برعکس په نړیوالو سټیجونو کې د لوړ پوړو پاکستانی چارواکو څرګندونې د طالبانو په پلوي بلل سوې دي. دوی په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې بالاخره باید واقعیت ومني او له طالبانو سره تعامل تکشینی.
زما له نظره پاکستان دا حق نه لري چې زمونږ د هیواد او د ولس استازیتوب وکړي. افغانستان ډیر زوړ هیواد ده نظر پاکستان ته، او بل دا ده چې که نړیوال غواړي چې واقعا د افغانستان ستونزه حل کړي، دوی کولی شي د طالبانو مشرتابه د امنیت شورا ته یا د اروپایي ټولنې ته وغواړي او پوښتنه دې ترې وکړي چې د دوی رسمیت پیژندلو لپاره سوشینت ارتیا لري. واقعدا د چوز دي د نړۍ هیوادونه کمل متحده کناتو ده د افغانستان دی پریدي چې خپل آرام ژوند وکي.
بل اجازه صاحب تاسو د نړیوال یادونه وکړه، بیلا بیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي ک طالبان غوړي پر رسمیت د دې حکومت و پیژندل سي. ځینی مسایل باید ومني چې د شوزو او جنو د کار او تعلیم حقونو ته درناوی، د اقالیتونو د حقونو رعایت. څه فکر کوي چې طالبان ولې حاضر نه دي چې دغه مسایل ومني؟
زما له نظر تر څو چې ما اوریدلی دی دوی خو په خپل هم دغه ښاغلي مجاهد اعلان وکړلو چې موږ په راتلونکي کې جنکي مکتبونه پوهنتونونه ټول پرانیزو، اجازه ورکړو او د دې ګرمسیرو ولایاتو ټول مکتبونه د جنکي مکتبو ته اجازه ورکړي، او دوی لا شپږ میاشتې کېږي چې واک ترلاسه ده. کته نړیوال دونه مینوال وي، لومړی دی دا چې دوی غواړي چې مشارکت ملی حکومت جوړ کی. زما له نظر لومړی دی دغه نړیوال که واقعا دی دیموکراسي او دی بشر دی حقوق مدافعین وی، لومړی دی هغه پوخانی جنگی جګسالاران هغه چې دی هیواد زمونږ دی ولس دار و مدار او شیرازه پغلا کړی ده، هغه دی دوی نړیوال محکمې ته راوسپاري، او بیا دی مشارکت ملی حکومت غوښتنه د طالبان نو کې. دا هم یو لوی ستونزه ده چې نړیوال په ښکاره توګه نه وایي.
د جرمني کې مش د سیاسي مسایلو شننکې توریالای زادزای و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسالې را سره خبرې کولې. په تازه مورید کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي، خو طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې ځینې ښوونکي د یونیسف ادارې د مرستو د تازه اعلان هرکلی وکړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. د ادارې ویلي چې هر ښوونکي ته به د میاشتې $100 ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مرستو د لړۍ د یو کال لپاره وغځیږي. دا هم په دې اړه تفصیل
په هغه خبر پاڼه کې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د یک شنبې په ورځ خبره کړه راغلی دي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې 1,940,000 ښوونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرسته ورکوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یونیسف او نور همکاران یې د دولتي ښوونځیو له ټولو ښوونکو ملاتړ کوي. په همدې خاطر په جنوري او فبروري میاشتو کې له دوی سره دا مرسته کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو دولتي ښوونځیو، تخنیکي او مسلکي مرکزونو او د ښوونکو د روزنې مرکزونو ښوونکي او استادان په دې پروګرام کې شامل دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د استاذ محمد ایوبیا له قوله ویل شوی دي د ښوونکو د معاشونو په برخه کې له څو میاشتو بې ثباتي وروسته خوشحاله یو چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو ښوونکو ته د اضطراري ملاتړ زمینه برابروو. نوموړي ویلي یونیسف اداره 250 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري چې د افغانستان له ښوونکو اوږدمهاله ملاتړ وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د دې وزارت او یونیسف ادارې د تفاهم پر بنسټ ښوونکو ته د یونیسف ادارې لخوا د دوه میاشتو لپاره مرسته کیږي. د وزارت د نشراتو رئیس عزیز احمد ریحان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ریحان وایي د یونیسف ادارې مرسته شوې پیسې به ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې حواله شي او دوی کولی شي له بانکونو یې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه دوی د یونیسف ادارې شوې مرسته 40,000 ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې ورلېږلې ده. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مرسته د ښوونکو له هرکلي سره مخ شوې ده. دو ښوونکو شهناز او سهیلا ازادي راډیو ته وویل
ډېره یو ښه اقدام دی. موږ ټول معلمین د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو، هیله لرو چې دا کومکونه ډېر شي.
ما بسیار خوش هستیم که یونیسف
موږ ډیر خوښ یو چې یونیسف ادارې له موږ سره مرسته وکړه. تر اوسه پورې موږ ته د لینډۍ او مرغومې میاشتې معاشونه نه دي راکړل شوي. خدای دې وکړي چې دا مرستې دوام وکړي،
دوام داشته باشه.
له ښوونکو سره داسې مهال د یونیسف ادارې د مرستو لړۍ پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د بشري او اقتصادي بحران له رامنځته کېدو سره طالبان تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې په منظم ډول دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له دې مخکې د طالبانو د مالي وزارت ویلي وو چې د وري یا حمل میاشتې له پیله به دا بهیر منظم کړي.
ځینې عام افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایت لري. دوی وایي چې په میاشتو میاشتو ورته ویزه نه ورکول کیږي او ادعا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله مجبور سوي چې پیسې هم ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت دا ادعا ردوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت له څو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای، خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر ازادي راډیو ته وویل د ناروغ پلار لپاره یې ویزه اخیستې، خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزه نسي ترلاسه کولای.
هغوی که خوم ډېرې ستونزې وګاللې، اوس 15 کسانو ته غواړم چې ویزه ترلاسه کړم. ایجنسیانو والا $100 او ان تر $1,500 پورې ویزه پیسې غواړي. د یوې ویزې په سر هم 3 میاشتې نه.
لطف الله وایي د آنلاین ویزو لپاره یې هڅو او انتظار کومه نتیجه ورنه کړه، نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړې. د جلال آباد ښار اوسیدونکی عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته یې اړتیا پېښه ده. دی هم له زیات انتظار ستړی ښکاري.
د پاکستان ویزې د لپاره سخت اړتیا لرو، چون مریض لرو، مریض غواړو چې پاکستان ته ویزه د ډاکټرانو جواب راکړي. د ویزې د لپاره ډیر وخت کې انتظار باسو، زموږ نه راوځي. نو آنلاین باندې نو څه بل څه هغه پخوا بچو پلان بودر دغه سیستم اوس نشته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کابل ته د دریو لوړپوړو پاکستانی چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې سوي وي چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک، آسان او پراخوي. طالبان هم مني چې دا ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزې د پاسپورت او ویزې په برخه کې ستا پاکستانی ویزې په افغانستان کې ویوارې دوی ویل چې خلاص شوی دي، نور راځي او څه ستونزې ستا. خو بیا موږ تماسونه بار بار نیول سي دا ستونزې حل شي، خصوصا د مریضانو په برخه کې سهولتونه ایجاد شي.
د دې ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل. دغه سفارت د رسنیو د برخې قونسل طاهر نواز ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې د ویزو د ورکړې دا رد کړه. ښاغلی نواز لیکلی دوی یعنی ویزه غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي، له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي. کله چې دوی ته بیا برېښنالیکونه واستول سي دوی هیڅ ځواب نه ورکوي. خو عام افغانان بیا ادعا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر دا ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي. د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیايي ستونزو او درملنو لپاره ځي.
ل آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې 15 دقیقې او 10 ثانیې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله څېړو. د برېټانیا صدر اعظم وایي روسیا له 1945 میلادي کال وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. پر روسیې دغه تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د تازه اټکل له مخې مسکو د اوکراین پولې ته څیرمه تر 190,000 پورې سرتیرې ځای پر ځای کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي شواهد ښیي چې روسیا په اروپا کې له 1945 میلادي کال راهیسې د تر ټولو لویې جګړې پر پلان بوخته ده. جانسن د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له بی بی سي سره په یوه مرکه کې ویلي د دغه پلان ټولې نښې نښانې له وړاندې په یو ډول پیل شوي دي. جانسن زیاته کړه استخباراتي معلومات ښیي چې روسیا د داسې یو یرغل نیت لري چې د اوکراین پلازمینه کیف محاصره کړي. د جانسن په خبره خلک باید پر دې پوه شي چې دغه پلان د بشر له ژونده څومره بیه اخلي. د ده په باور دا احتمالي مرګ ژوبله به یوازې اوکراینیان نه بلکې ځوان روسان هم ګالي. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د نویو شمیرو له مخې مسکو په روسیه او ګاونډي بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه د 169,000 تر 190,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي دوی او امریکا به په ګډه د روسیې د پاونډو او ډالرو د سوداګرۍ کمپاین ودروي. هغه بندیزونه چې د جانسن په خبره پر مسکو به یې اغیز زیات وي. لویدیځو قدرتونو له دې وړاندې هم مسکو تورن کړی چې هر وخت کې ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو روسیه بیا دا ردوي او وایي ځواکونه یې اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم د چمتووالي خبره کړې ده. د ویلي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې له خوا له ورپېښ ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د ویل ک نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. د همدې ضد او نقیضو ادعاو په ترڅ کې د اوکراین له دونیتسک سیمې څخه روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د روسیې خواته د ښځو ماشومانو او په خومره کسانو تخلیه پیل کړې ده. دوی ادعا کړې چې د اوکراین پاوز پرې د برید پلان لري، خو کیف دا ادعا رد کړې ده.
او د اسدالله لودین په بل راپور کې اوري چې په چین کې نن د ژمني اولمپیک لوبي پای ته رسیږي او د اولمپیک بیرغ د 2026 میلادي کال ژمنیو لوبو قربانو ته سپارل کیږي. ټاکل سوی راتلونکي ژمني اولمپیکي لوبي د ایتالیا په میلان او کورتیا شهرونو کې ترسره سي. سرجنۍ لوبي د تل په څیر له خبرو جوړونکو پیښو سره ملي وي.
د اولمپیک پر سګنیو ژمنیو لوبو تر ټولو ډیر سیوری کورونا غوړولی وو چې دی وبا ورزشکاران، خبریالان او هم نندارچان او تنظیمونکي محدود کړي وو. ځینو هیوادونو بیا د دې لپاره دغه ژمنۍ لوبې له سیاسي پلوه تحریم کړې وې چې ویل یې چین د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې ښه سابقه نه لري. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له لویدیځ سره په ناندریو بوختی له خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره د پیوستون په هدف د اولمپیک د پرانستې مراسمو کې حاضر وو. د چین په ژمني اولمپیک کې د خبریالانو شمیر هم کم وو او وې نشو کولای چې د اولمپیکي لوبو له ټولو پیښو راپورونه جوړ کړي. د چین چارواکو د دغه محدودیتونو علت د کورونا ویروس د مخنیوي او کنټرول هڅې بللي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې دا اقدامات د دې لپاره کېدل چې خبریالان بې پلوه اطلاعاتو او د اولمپیک سیاسي اړخونو ته له لاسرسي منع کړي. د اولمپیک پر ګډون کوونکو د ځانګړو محدودیتونو له کبله ځینې هغه لوبغاړي د کورونا د مثبتوالي له کبله له لوبو پاتې شول چې له کلونو کلونو راهیسې یې چمتووالی ورته نیولی وو. له دې ټولو بدلونونو سره سره چینایي چارواکو نن وویل چې دوی اولمپیکي لوبې په بریالیتوب سره پای ته ورسولې. د سګني ژمني اولمپیک د جوړولو کمیټې ویاند تاو ویډانګ وویل دا ژمني لوبې به په تاریخ کې تلپاتې واوسي. د چین له سګنۍ اولمپیکي لوبو څخه خپل چین 9 د سرو زرو مډالونه وګټل او دریم مقام ترلاسه کړ. د لوبو اتلولي ناروی د سرو زرو د 14 مډالونو په ګټلو خپل کړه. دا هغه هیواد دی چې 5.5 میلیونه نفوس لري. جرمني د سرو زرو د 12 مډالونو په ګټلو دویم او امریکا په اتو هغو څلورم مقام وګاټه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم د خصوص مدني فعالان او روڼان دي غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونه او د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګندوي چې د چارواکو له لوري په ګمارونو کې وړتیا مسلک او معیار په پام کې نه نیول کیږي. بل لور ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو دوامداره هڅې کوي. نجیب الله خیل نور تفصیل سره.
خوستی مدنی فعالان او رون اندی وای چې د بیکاره یو سالم بوختیا و دنشتون لکبله ګان ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ شوی دي. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د یو مدني بنسټ مشر فضل رحمان قانی آزادۍ راډیو ته وویل
په مطلق ډول د ځوانانو بیروزګاري یعنی ځوانان بیروزګاره دي چې لامل یې د ګنش مېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، بشري نورین سره مخامخ دي او د دې سره ترڅنګ چې په روحي لحاظ د ځوانانو یو ډول تشویشونه زیات شوی دی، هغه د دې چې په موجوده نظام کې غیر معیاري ټاکنې یا غیر معیاري ګمارنې دي.
خوستې مدني فعال حبیب کامران وایي کچیر ته دلته د ملي یووالي او ملي جوړښت لپاره کار وشي نو ځوانان به په خپل هیواد کې خدمت کولو ته تیار شي.
زیاتره ځوانان بیکاره دي چې د بیکارۍ له امله دوی اړ شوي دي چې ځینې هیوادونو ته هم لاړ شي. په ځانګړې توګه اروپا لپاره ډېره هڅه کوي چې په کچکي لارو اروپا ته ځنونه ورسوي تر څو خپله د بیکارۍ ستونزه له منځه یوسي. د ملي یووالي او د ملي جوړښت لپاره باید داسې کارونه وشي چې ځوانان دې ته هیله مند شي، دلته خپله سرمایه ګذاري وکړي. دوی چې اروپا او نورو هیوادونو تزیم ډېرې پیسې لګوي، کاغه پیسې دوی دلته په سرمایه گذاری ولګوي، فکر کوم ګټه به هم ډېره وي او د هیواد لپاره به هم دا ستره دی ویاړ خبره وي.
یو بل مدني فعال داود باور وویل تر ټولو مخکې باید د ځوانانو په مخ کې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه پرانستل شي.
پانتونو د خلاصي د زده کړ زيون چي دي د باید بیرته فعال شي، زر تر زر د په دې باندې کار وشي. بل دغه دی چې د ملا او د کاری د اومي هیڅ پارک به ونه کی. هغه خلک هغه ځوانان چې د اسلامي ارزښتونو ته ملي ارزښتونو ته تبي دي، دوی ته د په نظامی ملکی په ټولو ادارو کې سهم ورکړل شي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو لپاره دوامداري هڅې روانې دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویل
هغه پروګرامونه چې د افغانستان اسلامي امارت مرکزی حکومت په پام کې لري د هغې نه داسې معلومیږي چې په راتلونکي کې به د موږ ډېر ځوانان هغه به په چارو کې مصروف شي. موږ خو کوشش دا دی چې د ځوانانو دپاره چار پیدا کو، کری فرصتونه وی ته پیدا کو. د موږ اراده، عزم، حوصله دا قوی دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د سړنې لمخې د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکاری کچه لوړه وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیازري واکمنېدو وروسته دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی.
ورزګان کې له ښوونځیو څخه فارغ شوي زده کوونکي وایي د کانکور ازموینې لپاره هیڅ چمتووالی نه لري او د پوهنې ریاست باید ښوونیز کورسونه ورته جوړ کړي. د پوهنتون استادان هم له کانکور څخه مخکې لارښوونه د زده کوونکو لپاره مهمه بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
ډېری ځوانان غواړي چې د کانکور د ازموینې له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي، خو چې چمتووالی ورته ونه نیسي ممکن د ډېرو دغه هیله یو خوب پاتې شي. یو شمیر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپلو لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه وایي، خو هغوی چې جیبونه یې خالي دي بیا له دې کورسونو ډیر وخت محروم پاتې وي. د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغه ستونزو ده چې د اروزګان ولایت یو شمیر نارینه او ښځینه زده کوونکي ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د تیرو کلونو په څیر د کانکور د چمتووالي لپاره ورته وړیا کورسونه نه دي جوړ سوي. د اورزګان ولایت د سیدال خان لیسې دوه فارغ سوز د کوونکو عارف الله او رضوان ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به د پوهنې ریاست لخوا له 12 ټولګي څخه فارغ سوز د کوونکو ته د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه برابرېدل او پایله به یې هم ګټوره وه. خوای سش کال دا څه نسته
کیږ دوله سم سم سپری غسوی موږ دا نه لرو کچیر دا ونه لرو موږ ډیر نه هلی کیږ ځکه موږ په دې نه پویږ څنګه موږ انتیا مارکو څنګه کنه بس لوړ ذکر ته موږ له وزارت څخه دا غتر څنګه د روزګان د ماری پریاست څخه دا غواړو چې موږ ته دا شوونیز بهر پیل کې ترڅو موږ په دغه کې به زده کړو کو دا کانکور درتلن کې کانکور د پاره یو څه زده کړو چې موږ څنګه کانکور انتیا مار
ډیر زیات مهم دلته کچیر په انتیا کې دی نه سي دی په دا فورمو په دا پرچو په دې سره نه خلاص به دې سره نخلاص یې چې چیرې دا ورته ویل چې بیا به هلته په دو پرچو پرمو په دو شان به سر خلاص مسؤلینو سم دا غوښتنه ده چې باید په روزګان ولایت کې د لیه په دا سنټرونو کې داسې د کانکور امادګي ورته شروع کړي.
د عارف الله او رضوان اندېښنې په روزګان ولایت کې د زرګونو زده کوونکو د جملې څخه د دوو د دې ترڅنګ د روزګان ولایت ښوونکي هم د کانکور تر ازموینې وړاندې ښوونیز کورسونه مهم بولي. په یاد ولایت کې د پوهنتون استاد قدرت الله نیکزاد وای
کله پنتون ته کامیاب کېدل همدغه د کانکور نتیجه و چې دی به ویلې دلې ځکه چې دلته خو دونه تحصیل نسته په مکتبو کې لکه د نور ولایتو په څیر کچېرې دغه د کانکور امادګي کې چې نه یې نو دا کېدای شي ډېر کسان د لوړو زده کړو څخه پاتې شي. د تیر کال په پسجه باندې تقریبا 50% کسان کېدای شي لوړ شي.
د زده کوونکو د غستونځي مو د روزګان ولایت د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکې کړي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیر الله حق نما وایي چې د وزارت لخوا دوی ته تر اوسه پورې په دې برخه کې کومه طرحه نه ده ورکړول سوې او دوی هم کوم ځانګړی پلان نه لري.
هغه ومشته د وزارت خوا څخه لښونه کیږي د هغه خوا څخه ومشته مکتوب راځي هغه مکتوب چې راتراسي نو بار بیا موږ په هغه کار باندې عمل کوو هغه نظم او طریقه جوړو نو د کمکور د امتحان په برابر باندې او دغه رقم د شاګردانو ورته آمده کول یا د شاګردانو ورته روزل یا د شاګردانو ورته نظم او طریقه برابرول یا دی ورته پوکول نو دغه پر برابر باندې ومشته کم خبره د وزارت خوا څخه نه درغلی مکتوب نه دی راغلی چې هغه نظم او طریقه موږ جوړه کو.
د یادول وړ چې سش کال په اورزګان ولایت کې د کانکور د ازموینې لپاره د چمتووالي په برخه کې کوم شخصي کورس هم نه دی خلاصوي چې زده کوونکي د کانکور د ازموینې لپاره د پیسو په بدل کې هم د کانکور د ازموینې لارښوونې ترلاسه کړي.
د تل په سیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مختار رسیدلې دي څو یې راخلو.
د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې موږ د خبرونه اورو ولې چې زموږ پر ژوند ډېر ښه اثر کړی دی ډېر مومینه ورسره ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علي اکبر يم د سره د کوزي پښتونخوا د ډیسټریک کورمنه دا ازادي رادیو حکومت شلمی کلیزی په مناسبت حکومت تاسو او په او خور کړه دی دا او سره متاستا مبارکباد دی یو مبارکي درکو نو نو ډیر خوشاله یو چې ازادي رادیو شل کله نشو ده او نو هم د ډیر ټیم نه یعنی تقریبا د نو نه سکالونه دا ازادي رادیو واورو او خوخوي او ډيري ډيري خطرونه لري.
هلمن يم چې ټول برک رو خوش او خوشاله بي زده ازادي راديو څخه ډير خوش او خوشاله يم چې مشته هر وخت د مات تر سره کړی دي او موږ د دې راپورونه هر وخت تعقیبو نو زما یو دا پیغام دی تر لوړپور چارواکو پورې ورسوي چې موږ د هلمند ولایت د ناوی پولیسوالۍ کې ډمبرونه ګرد مینونه وهلي دي په دا تیر وختو کې نو د شپې مسلمان رواني بتی نه لري موټر ګاډ موټر هر شی چې وی پکشي وی یا لته ټپیان سي یا شهیدان سي نو د ټول لوړپور چارواکو سهیل رو چې دغه ډمبرونه او خامه سړکونه ټول راته جوړ کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو شه اسویرات
هلمند ولایت باندې کجکی ولسوالۍ څخه پر اړیکه یم. بس ازادي راډیو خو نه موږ دلته اورو ډېر ډېر اورو دا د ماښ سهار د اوو بجو چې شروع شي د مهم خبرونو د فرمند ولس بجې مهم خبرونه بس اکثره وخت اورو.
زمیشو د میرویس خبرې کوم اورورا مواد سرازی بالکل د تنګې د کامې پلس سره هیڅ نه ورکوي. وای دا دولتي خلک دي دې ته مواد موږ نه ورکوي. لانکې د اوډینګ د پاندې هغه باندې نور هر جته موادونه ورکوي. اورورا
ستاسو په همدی پیغامونو د خبرونې دا برخه پای ته رسو. د ازادي رادیو خبرونې د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پوري په